سوم بخش آنها میگویند که در مورد باراک اوباما مطمئن نیستند و اکثریت سرتاسری مردم مخالف حملات تیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در مناطق قبایل هستند. این سروی که خلال آن از 1000 نفر به صورت تصادفی در سرتاسر پاکستان سوال شده، یک ماه قبل انجام شده است.
پس از مقاله ازادی رادیو خاوری قدر من آوردن که ازادی رادیوی او بل پختو خبرونه پیل شوه د خبرونه تر نه وجوده او پترسکی اوریج په هلمند کې د امریکای پلی سمندري عسکرو په ګډون نړیوالو ځواکونو لتیر شپې راهیسې د وسلوال طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. پر ځینې نور موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. بشپړ معرفي به د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو وروسته وکم، خو اوس اسمت سروان ته ور ورکو چې د خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرچکیم. افغان او امریکایي ځواکونو له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړي دي. ناټو وایي د افغانستان په جنوب کې دوه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ایران د حکومت مخالف مشر میر حسین موسوي یو ځل بیا وویل چې د جون د 12 نیټې انتخابات مشروعیت نه لري، او د ترکمنستان ولسمشر د روسیې او اوکراین ولسمشرانو ته بلنه ورکړې چې د ګازو په اړه د خبرو لپاره اشقابات ته ورشي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې نړیوالو ځواکونو له تیرې شپې راهیسې په هلمند ولایت کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو وروسته له دې ترسره کیږي چې شاوخوا 8500 امریکایي پوځیان په دې ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. د عملیاتو هدف له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو نیول، هلته د وړو اډو جوړول او بیا افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل بلل شوي دي. په دغو عملیاتو کې چې د تیرې شپې له 1 بجې څخه پیل شوي، 4000 امریکایي او 6500 افغان سرتیري برخه لري. د دغو عملیاتو په حق له وروسته په یو راپور کې تفصیل اوریدای شي. ناتو وایي چې پرون د افغانستان په جنوب کې یوې چاودنې د دوی دوه سرتیري وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. ناتو د دغو پوځیانو د ملیت او د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې په زرګونو امریکایي عسکر په کندهار او هلمند کې د ناتو تړون د نورو غړیو هیوادونو له سرتیرو سره یو ځای شوي دي. د هرات پولیس وایي چې په دې ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام پر کاروان د وسلوالو طالبانو په حمله کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی او درې ټپیان دي. د هرات د پولیسو د قمندانې وین نور خان نیکزاد وویل چې د نړیوال خوراکي پروګرام د موټرو کاروان له هرات شاره کوشکې کوهنه ولسوالۍ ته روان و چې وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ، خو طالبان بیا وایي چې دوی په دې حمله کې اووه پولیس وژلي دي. چارواکي وایي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان د سه شنبې په ورځ ناوخته د ناتو او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. د جوزجان ولایت امنیه قمندان خلیل امینزاده پرون وویل د وسلوالو طالبانو قمندان مولا نادر د سه شنبې په ماښام د جوزجان په ګیزاب ولسوالۍ کې وروسته تر هغه د افغان او ناتو ځواکونو په 2 ساعته عملیاتو کې ووژل شو چې نوموړي د دغو ځواکونو پر کاروان برید وکړ. طالبانو په جګړه کې د خپل یو ملګري د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د جوزجان مقامات وایي چې وژل شوي طالب قمندان د قوشتیپي د ولسوال او 9 مامورینو په وژلو کې لاس درلود. د قوشتیپي قمندان او ولسوال 4 میاشتې پخوا وژل شوي وو. په جرمنی کې د یوې نظر پوښتنې یا سروې پر اساس ویل شوي چې په افغانستان کې د جرمني سرتیرو له موجودیت سره د دغه هیواد د خلکو نارضایتي مخ پر زیاتېدو ده. په دې نظر پوښتنه کې چې سترین مجلې د چهارشنبې په ورځ خپره کړې، په سلو کې 1/6 پوښتل شویو جرمنیانو له افغانستان خپل هیواد ته د جرمني سرتیرو د ورتللو غوښتنه کړې ده. 2 کاله پخوا په سلو کې 250 جرمنیانو له افغانستان د جرمني ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې وه، خو وروستۍ نظر پوښتنې پر اساس اوس یوازې په سلو کې 3 جرمنیان په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت ته دوام پلوي توب کوي. د ایران د مخالفینو مشر میر حسین موسوی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د جون د 12 نیټې د جمهوری ریاست انتخابات مشروعیت نه لري، او له خپلو پلویانو یې وغوښتل چې د دغو انتخاباتو د نتیجو پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. موسوی په خپله ویبپاڼه کې د غرض له چارواکو وغوښتل چې سیاسي بندیان خوشې کړي او د انتخاباتو د سیستم او د مطبوعاتو د ازادیو د اصلاح کولو لپاره مقررات رامنځته کړي. ایرانی چارواکو د اصلاح غوښتونکي ګوند اعتماد ملي ورځپاڼه وروسته له هغه مصادره کړ چې بایلون کې کاندید مهدی کروبی وویل دی به د احمدی نژاد بیا ټاکنه تایید نه کړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د ایران پر حکومت تور ولګاوه چې د یوه غلط معلوماتي کمپاین له لارې هڅه کوي چې د جون د 12 نیټې د انتخاباتو پر سر د راپورته شویو اعتراضونو په ترڅ کې په ډزو د یوې ځوانې ښځې د وژلو ملامتي په مظاهره چانو واچوي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل هغه مفکوره چې وایي دغه وژنه یوه دسیسه وه د ده په وینا ټکان ورکوونکې ده. د ایران د پولیسو مشر اسماعیل احمدی مقدم په تهران کې وویل چې د جون په 6 نیټه د مظاهرو په ترڅ کې د 28 کلنی ندا آغا سلطان وژنه یوه دسیسه وه او هدف یې دا و چې په بهر کې د ایران اعتبار ته زیان ورسوي. امریکایي مجلې نیوز ویک یو وار بیا له ایران وغوښتل چې د دې مجلې خبریال ژر تر ژره خوشی کړي. د نیوز ویک خبریال د ایران د انتخاباتو د نتیجو پر سر د ایران د خلکو د ناکرارۍ په ترڅ کې ونیول شو. نیوز ویک په یو خبر پانه کې ویلي مازیار بهاري چې یو ایرانی ول اصل کاناډایی دی د جون له 28 نیټې نیول شوی او اجازه نه ترلاسه کړی چې ځانته وکیل ونیسي. د ترکمنستان او روسیې ترمنځ د غازو پر سر د اختلاف له پیلېدو وروسته د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د لومړي ځل لپاره د روسیې ولسمشر ته د خبرو بلنه ورکړې. څرګندونه ده چې د قربان قلی بردی محمدوف او دیمیتری میدویدیف ترمنځ به څه خبري وشي. روسیې چې د ترکمنستان د غازو لوی پیرودن کړي د اپریل په میاشت کې وروسته لدې د ترکمنستان د غازو واردات بند کړل چې په یوه نلیک کې چاودنه وشوه. چاو ډول شوبای پایپ لاین ترمیم شو خو دواړه خوبي د سودا پر نویو شرایطو سره جوړ را نغلل. د ترکمنستان دولتي خبري آژانس ترکمن خبرلاري هم درازول چې بردی محمدوف د اوکراین ولسمشر ویکتور یوشچنکو ته هم بلنه ورکړي چې په سپتمبر کې ترکمنستان ته ورشي. او په جنیوا کې د روسیا او ګرجستان د چارواکو ترمنځ پر امنیتي مسایلو خبري پرون به نتیجې پاتې ورسېدې. دا د 2008 میسوي کال د اگست میاشتې راهیسې چې روسیا او ګرجستان لنډه جګړه سره وکړه پنځم ځل خبري دي. په پرونی غونډه کې د دوړو هیوادونو چارواکو په دې سلا وکړه چې د سپتمبر په 18 به بیا په جنیوا کې غونډه کوي. په دې غونډه کې روسیا او ګرجی چارواکو موافقه وکړه چې د تیر کال د جګړې له امله د اوبو رسولو د وران شویو سیستمونو د ترمیم د چارو په حق لبه څیړنه وکړي. دا ول د دې سات خبرونه.
زموږ غږله ازادي رادیو څخاورې په توشي بو کې د راپورونو مطالبه لړۍ پیلېږي. خو هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې مو درته راغون کړی دي په هلمند کې د امریکایي پل سمندري عسکرو په ګډون نړیوالو ځواکونو له تېر شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. په ناتو کې د امریکا استازي وايي هغه ځواکونه چې د انتخاباتو د امنیت د تامین لپاره افغانستان ته استول کېږي باید له انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې پات شي او اروپا باید د ثبات ټینګېدو لپاره نورې مالي مرستې وکړي. په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستانلي مکریستل وايي که څه هم د افغانستان وضعیت ډېر سخت دی خو د دې وضعیت د ښه کېدو لپاره کافي امکانات هم شته او دی ډاډه دی چې په دې وضعیت کې به بدلون راشي خو څه وخت ته اړتیا ده.
What I found the situation in Afghanistan in a word is it is silly.
My crystal ویلی چې د تجربه په هوایي عملیاتو کې ملکیانو له تلفاتو د مخنیوي لپاره یو نوی لارښود وړاندې کړل. جنرال مکریستل سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه په همدې خبرونه کې البته په دوهمه برخه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د هیواد په پوهنتونونو کې د تحصیل د کیفیت د لوړولو په مقصد په سلګونو استادان او محصلین بهرنیو هیوادونو ته لیږلي دي. په افغانستان کې د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط په یو راپور کې اوري چې په خوست کې په سلګونو خوستیانو د یوې غونډې په ترڅ کې په راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزي ملاتړ وکړ. خو هم په همدې ورځ په دې ولایت کې یو شمېر ټولنو بیا وویل چې تر هغو پورې به د کوم کاندید ملاتړ ونه کړي چې دوی غوښتنې ونه منل شي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شویو عزیزانو د لټې پروګرام هم ځای شوی دی. تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او سپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 100.5 هم اوریدلی شئ. راپور نوای چې نړیوالو ځواکونو له تېرې شپې راهیسې په هلمند کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. دا عملیات وروسته له هغه ترسره کیږي چې شاوخوا 8,000 امریکایي پوځیان په دې ولایت کې ځای په ځای شوي دي. د عملیاتو هدف له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو نیول، هلته د وړو اډو جوړول او بیا افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل بلل شوي دي. د دې عملیاتو په اړه عصمت سروان یو مطلب لري.
په زرګونو امریکایي سمندري پلیو ځواکونو او افغان پوځیانو په هلمند کې د زغروالو ګاډو او هلیکاپټرو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. لویدیزو خبری آژانسونو دا عملیات چې تیرش په ناوخت پیل شوي په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ پر اساس د وسلوالو طالبانو پر ضد لومړنۍ لویه حمله بللې ده. د دغو عملیاتو چې د شپې له 1 بجې وروسته پیل شول، هدف د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د اسد د 9 نیټې تر انتخاباتو مخکې له وسلوالو طالبانو څخه د هلمند وادۍ تصفیه بلل شوې ده. چارواکو دا عملیات چې د خنجر نوم یې ورکړی، د افغانستان د جګړې د نوي پړاو تر ټولو پراخ او چټک عملیات بلل دي. برېټانیا ځواکونو تیرونې دې ته ورته عملیات په هلمند او کندهار کې کړي وو. د امریکا د سمندري پلیو ځواکونو یو قمندان بریډ جنرال لاري نیکلسن په یو اعلامیه کې د هلمند عملیاتو په اړه ویلي، هر ځای چې دوی لاړ شي هلته به واړوي او هر ځای چې دوی پاتې کیږي همغه ځای به وساتي، ودان کړي او بالاخره به د هغې سیمې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د افغانستان د اسد د 9 نیټې تر انتخاباتو دې هیواد ته 2,000 نور سرتیري واستوي. افغانستان ته د دغو عسکرو له رسیدو سره به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر د 6 کال تر پایه پورې 8,000 ته ورسیږي. که څه هم له دې سره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2 برابره شي، خو بیا به هم په عراق کې د امریکایي سرتیرو تر نیمایي کم وي. په هلمند کې د امریکا د سمندري پلیو ځواکونو ویندوی بیل پیلیټر وویل چې په نننیو عملیاتو کې راز راز الوتکې برخه لري. هغه دغه راز وویل چې د دغو عملیاتو هدف دا دی چې دوی پر وسلوالو سختریزو فشار راوړي او افغانانو ته وښيي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. هغه دا هم وویل چې کله دوی سیمې تصفیه کړي، پوځیان به د سیمې له قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي، د هغوی غوښتنې به واوري او هغه څه چې د سیمې خلک غواړي هغه به ورته وکړي. پیلیټر زیاته کړه چې دوی نه غواړي چې د هلمند خلک ورته د دشمنانو په سترګه وګوري، ځکه چې دوی د هلمند خلک له دشمنانو ساتي. د هلمند والی اټکل کوي چې دا عملیات به خورا اغیزمن وي. ګلاب منګل په یو اعلامیه کې چې په واشنگټن کې خبره شوه ویلي، امنیتي ځواکونه به د اډو په جوړولو سره د سیمې د اوسیدونکو لپاره داسې امنیت برابر کاندي چې دوی هر راز کاروبار کولای شي.
و موردل چې نړیوالو ځواکونو له تېرې شپې راهیسې په هلمند کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي. په دې عملیاتو کې د ولایت ورغلو د 4,000 په شاوخوا کې د امریکا پلي سمندري ځواکونو هم ګډون کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو قمندان جنرال سینلی مکریستل به په نږدې راتلونکي کې په هوایي عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره یو نوی لارښود وړاندې کړي چې له مخې به هغه مهال هوایي عملیات وشي چې افغان ناتو او امریکایي سرتیري له جدي ګواښ سره مخامخ وي. نور جزئیات د صالحه اسخزي خالقي په راپور کې واوري چې د انګلستان د ګارډین د ورځپاڼې د راپور په اساس چمتو کړی دی.
د امریکا پوز غواړي چې په افغانستان کې په هوایي بمباریو کې ملکی تلفات کم کړي، خو د جنگ په میدان کې شرایط د دغه کار مخنیوي کوي. د موضوع د برېټانی چاپ ګارډین ورسپنې د جولای میاشتې په لومړنۍ غنډه کې خبره شوې ده. ورسپنه لیکي جنرال سټینلی مکریستل ډیر زر تر خپل قمندې لاندې د امریکا او ناتو ټولو ځواکونو ته د نویو تکتیکونو یو لارښود صادروي. په دې لارښود کې ټولو ځمکنیو قواو ته صلاحیت ورکول کیږي هغه مهال چې وسلوال طالبان پر یوه میشت ځای حمله کوي. تر ټولو مخته باید دقت وکړي چې آیا د هوایي بمبارۍ د غوښتنې اړتیا شته که څنګه. له هوایي حملې دې یوازې هغه مهال استفاده وشي چې افغان، امریکایي او ناتو ځواکونه په دې وپوهیږي چې دوی له ګواښ سره مخامخ دي. د دغه لارښود هدف دا دی چې د می د میاشتې په 4مه د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د ګرانۍ په کلي کې د حملې د تکرار مخنیوی وشي. په هغه ځای کې چې وسلوالو طالبانو په افغان پولیسو او ملي اردو حمله وکړه، او د موضوع د دې سبب شوه چې د امریکایي مشاورینو د غوښتنې پر اساس هوایي حمله وشي. د افغانستان د حکومت د وینا له مخې د دغو بمباریو په نتیجه کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل شول. ګارډین ورسپانه لیکي د دغه نوی لارښود ښه هرکلی به وشي، ځکه چې هدف یې په جنگي عملیاتو کې د ملکی خلکو د ساتنې او حفاظت د درجې د لوړېدو اصول دي. خو د ځینو دلایلو په پام کې نیولو سره به سخت وي چې دا ډول نوی لارښودونه وکړی شي په عمل کې په افغانستان کې د هوایي عملیاتو په مهال د ملکی خلکو تلفات کم کړي، ځکه دغه نوی لارښود د امریکا او ناټو ځواکونو د پخواني قومندان جنرال مکرنن د 2008 میلادي کال د دسمبر میاشتې د لارښود په دوام جوړیږي. نوموړي هم د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د ځواکونو طرز العمل او تکتیکونه بدل کړي وو، خو سره له دې هم د بالا بلوک ولسوالۍ پیښه رامنځته شوه. دوهمه دا چې د باراک اوباما د هدایت سربیره چې د ځواکونو د زیاتېدو په برخه کې کړي دي، د سرسختو دښمنانو پر ضد د دوامدارې مبارزې لپاره د امریکایي او ناټو ځواکونو شمیر ډیر کم دی. لږ تر لږه د هرو 500 ملکیانو لپاره یوه روزل شوي پولیس ته اړتیا شته. که دغه عمومي قاعده په پام کې ونیول شي، نو په افغانستان کې 650,000 پولیسو ته اړتیا شته چې همدا اوس یې افغانستان نه لري. له دې امله د عسکرو کموالی ائتلافي ځواکونه دې ته اړ باسي چې په هوایي حملو اتکا وکړي، او بل دا چې وسله وال طالبان چې غواړي امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستان څخه وشړي، د جنګي ټکنالوژۍ له مخې په ډیره ټیټه سطحه کې دي. د دغه کموالی د تلافۍ لپاره هغوی باید په افغان او ائتلاف ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړي، او له متقابلو حملو څخه د خوندیتوب لپاره ځانونه د خلکو په کورونو کې پټوي. په لنډه باید وویل شي چې د جنرال سټینلی مکریسل د تکتیک لپاره یوازې یوه لار پاتې ده، او هغه له هوایي حملو څخه استفاده او پیاوړي کول دي. د ځمکنیو ځواکونو د کموالي په پام کې نیولو سربیره، موږ باید په افغانستان کې د دښمن د ماهیت او دوامدارې جګړې په تور غبار کې د زیاتو ملکیانو د تلفاتو تمه ولرو. د ګارډین د لیکنې په وروستۍ برخه کې راغلي: په تاسف سره چې د بې ګناه ملکیانو دغه تلفات د افغانستان د هغو اکثریت خلکو د زړونو او مغزونو د لاسته راوړلو هڅې ثبوتاژ کړي دي چې وسلوالو طالبان ته هیڅ ډول وفاداري نه لري.
افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان د روانو انتخاباتو د امنیت او نوې ستراتیژۍ په اړه له آزادۍ رادیو سره غږیدلی.
سکیورټي از ویری امپورټنت بیکاز اټس ګاټ ټو بی ا فری اند فیر الیکشن اند ایوری افغان هو میکس د ډیسیژن ټو ووټ اوټ ټو هاف د فریډم اند د سکیورټي ټو ډو دټ.
له نوموړي سره دا ځانګړې مرکه د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د آزادۍ رادیو له څپو خبريږي.
له جنرال سټینلی مکریسل سره د ازادي رادیو ځانګړې مرکه د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلای شي. په ناتو کې د امریکا استازي د ناتو اروپایي غړو وغوښتل چې دوی د هم د افغانستان په بیا رغونه او ثبات کې خپل ونډه زیاته کړي. د امریکا استازي وویل چې د افغانستان د ملي اردو د روزلو او په وسلو سمبالولو لپاره 12 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په ناتو کې د امریکا د استازي د څرګندونو نور جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
په ناتو کې د امریکا استازي وویل چې د اسد د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته اروپا باید په افغانستان کې د ثبات ټینګیدو لپاره نور مالی مرسته وکړي. په ناتو کې د امریکا استازي ایوو دال در دا خبره پرون په برلین کې د اټلانټیک د دوړو غاړو یا اروپا امریکا د اړیکو په کانفرنس کې وکړه. هغه وویل اضافي سرتیری چې د افغانستان د انتخاباتو د امنیت لپاره استول کیږي باید له انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. دالدار وویل امریکا اټکل کوي چې د افغان ملي اردو د روزلو لپاره 12 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده، او د دې ځواک د کالنی مصرف لپاره هر کال 2 میلیارد ډالر نور پکار دي. د زیاته کړه چې د افغانستان حکومت په هیڅ صورت دومره پیسې نشي برابرولی. د همداراز وویل چې امریکا به سشکال 15 میلیارد ډالر ورکړي او 1 میلیارد ډالر نور کال ته ورکړي، خو دا ډیره مهمه ده چې اروپایان هم ونډه واخلي. د ناتو لپاره د امریکا استازي همداراز وویل چې د دوی هلې ځلې کمزوري دي چې نور یې زغملی نشي. تا ټاکل شوی دی چې له اتو تر لسو زرو پورې نړیوال ځواکونه د افغانستان تر انتخاباتو پورې د ناټو له موجودو شپېتو زرو سرتیرو سره یو ځای شي. ناټو په وروستیو ورځو کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د تصفیه کولو هلې ځلې پیل کړې دي. دا صد د 9 نیټې انتخابات په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره د نړیوالو ځواکونو ازموینه بلل شوې ده.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ارتباط راپورونه تمخه کوو. پرون د خوست د جرګو په تالار کې په سلګونو خوستمیشتو او یو شمېر دولتي چارواکو د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشرۍ چوکۍ ته له کاندید حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له بلې خوا په همدې ورځ د دې ولایت د ځوانانو، مدني بنسټونو، د معیوبینو، معلولینو، دوکاندارانو او سوداګرو د ملي یووالي بنسټ او د لارښود شورا غړو هم په یوې غونډه کې پرېکړه وکړه چې تر هغې چې د دوی غوښتنې د کاندیدانو لخوا نه وي منل شوي، په انتخاباتو کې به د کوم خاص کاندید په پلوی غونډې جوړې نه کړي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اوري.
د خوست ځوانانو ټولنو، ټولنیزو سازمانونو، مدني بنسټونو او د بیلابیلو صنفي اتحادیو د ملي یووالي بنسټ د لارښود شورا غړي د چهارشنبه په ورځ یو غونډه په ترڅ کې پریکړه وکړه تر هغه چې د دوی روا او قانوني غوښتنې د جمهور ریاست چوکۍ ته د کاندیدانو لخوا ونه منل شي، د خوست ملي یووالي بنسټ به د کوم ځانګړي کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. د غونډې برخوالو ول د ملي یووالي بنسټ به نه یوازې په خپل په ټول ټاکنو کې فعال برخه واخلي، بلکې نور خلک به هم وهڅوي تر څو خپل رائے وکاروي او د چونه له قانوني حق څخه ګټه پورته کړي. په دلړ کې د ملي یووالي د بنسټ د لارښود شورا دوه تنو غړو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
شکور مليار د خوشمشتو ځوانانو د یووالي د کمیسون د لارښود شورا غړی هر هغه غونډې چې په خوست کې د چا د ملاتړ په خاطر کیږي، زمونږ کمیسون د هغې ملاتړ نه کوي تر څو پورې چې زمونږ غوښتنې نه وي منل شوي. موږ وینو چې په دې کې دولتي چارواکي ګډون کوي او دولتي انکارو څخه ګټه اخیستل کیږي.
ماری پلا پښتون کوم کمپاینونه چې په خوست کې روان دي، موږ د هغې مخالفت نه کوو، خو تر هغې چې د چا چې ځونه کني کړی دي ځوانانو غوښتنې منل نه وي، تر هغې به موږ ځوانان د هیڅ یو د کاندید نه ملاتړ ونه کړو.
د انتخاباتو په اړه د خوست د ځوانانو، د ټولنیزو سازمانونو، مدني بنسټونو او د صنفي اتحادیو د ملي یووالي بنسټ د لارښود شورا مشورتي غونډه په داسې حال کې جوړه شوې وه چې اخوا د همدې ورځې په سهار د خوست د جرګو خونو په تالار کې په سلګونو خوستمیشتو او د یو شمېر دولتي ادارو کارکوونکو په یوه پراخه غونډه کې د ولسمشرۍ چوکۍ ته د کاندید ښاغلي حامد کرزي څخه ملاتړ وکړ. په خوست کې د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین مشر سید شاه غونډې ته په خپلو څرګندونو کې حامد کرزي یو وړ او مناسب شخص وباله او زیاته کړه چې د خدمت په دور کې د یو لړ ستونزو سره سره په هیواد کې د بیا رغونې، اقتصادي پرمختیا، ټولنیز عدالت، د بیان د ازادۍ او د دیموکراسۍ د پیاوړتیا په برخو کې د پاموړ کارونه ترسره شوي دي. د لټولو خوستمیشتو وغوښتل تر څو د ټاکنو په ورځ خپل رایې د ولسمشرۍ د لومړي دور په څیر حامد کرزي ته ورکړي.
د فساد له هر شکل او ډول سره به قطعانه مبارزه کوي. د رښتینې عدالت د تامین په لاره کې به کوم خلې ځلې کوي. د هر راز ژبني، سمتي او مذهبي توپیرونو خلاف به د هېواد د هرې سیمې متوازن انکشاف ته به پاملرنه کوي. له تاسو خوستمیشتو څخه هیله کوو په ریاستي ټاکنو کې برخه واخلئ، د ښاغلي حامد کرزي ملاتړ وکړئ.
د حامد کرزي په ملاتړ په دې جوړه شوې غونډه کې د غرازي او شمیر قومي مشرانو او دیني عالمانو هم ویناوې وکړې او دوی په خپلو ویناوو کې د هېواد د نوي زعامت لپاره حامد کرزي تر ټولو وړ کاندید وباله او د خوست قومونو او ولسونو یو غوښتل چې له حامد کرزي څخه ملاتړ وکړي. که څه هم چې د ښاغلي حامد کرزي څخه د خوست ولسونو د ملاتړ غونډه د امن په فضا کې ترسره شوه، خو په غونډه کې د یو شمېر ښځینه ښوونکو، د ادارو د کارکوونکو او ولسوالانو ګډون د غونډې د ځینو برخوالو سره یو لړ پوښتنې پیدا کړې وې. ځینو ویل د دولت مامورین او ولسوالان باید په رسمي وخت کې د کاندیدانو د کمپاین په غونډو کې له ګډون څخه ډډه وکړي، خو ځینو نور بیا برعکس نظر درلود. خو دا چې په رسمي وخت کې د کمپاین په غونډو کې د دولتي ادارو د مسؤلینو او محلي چارواکو د ګډون په اړه د انتخاباتو قانون څه حکم کوي، په دې هکله مو په خوست کې د انتخاباتو د ولایتي دفتر د مسؤل عبدالرحمن محبت نظر وغوښت. هغه داسې وویل:
چلوي پس وخت که چلولو ودی چلوي نه پرسني وخت څه چې خاطر لري.
په خوست کې د ښاغلي حامد کرزي په پلوۍ د انتخاباتي کمپاین دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې څخه وړاندې د جمهور ریاست چوکۍ ته د کاندیدانو هر یو اشرف غنی احمدزي او ډاکټر حبیب منګل په ملاتړ هم ورته غونډې جوړې شوې وي. او دغه راز د ډاکټر عبدالله عبدالله عبدالسلام راکټي او میرویس یاسینی په پلوۍ هم د خوست په ښار او ځینو ولسوالیو کې انتخاباتي کمپاینونه ادامه لري.
دغرز پرون په هرات او ننګرهار کې هم د کاندیدانو د ملاتړ غونډې جوړې شوې. په هرات کې د افغان ملت ګوند د هیواد جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید حامد کرزي ملاتړ اعلان کړ. په هرات کې د افغان ملت د ګوند منشي وویل چې ګوند له کومې سیاسي معاملې پرته له کرزي څخه ملاتړ لیدې لپاره اعلانوي چې د هغه د واکمنۍ په دوره کې د پرمختګ ډیر کارونه شوي دي. په ننګرهار کې بیا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې پرون د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په یوې لویې غونډه کې خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې د ده په ګټه رایه ورکړي. عبدالله وویل که دای ولسمشر غوره شي په حکومتي سیستم کې به هر اړخیز بدلون راولي. دغه راز د میرویس یاسینی او عبدالجبار ثابت په پلوي هم خلکو غونډه جوړه کړې وي.
ازادي رادیو د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د خپلو ځنګړو مرکو په لړ کې د ځلې محمد اکبر اوریا را بللای. له نوموړي سره د دې مرکې اورېدل د پنجشنبه په ورځ له غرمې مخکې په 10:30 او له ماسپښین وروسته په 2:30 مه هېروئ.
د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له کاندید سره زموږ مخکنی اعلان شوې مرکه د 10:00 په خپرونه کې د 10:30 په وخت اورېدلی شئ.
تاسو له پیغامونو نه
جمهوری ریاست لپاره د محترمو کاندیدانو په حکله می نظر داده هغه واده چې دوی ملت ته ورکوي لاون کې ورده دي. معنا دا چې په یخ داده یخ چې وبشي نو مشتای هم نه منځي. هیواد چې په خپل سمسور او ودان نکړو پردي پکر نکم.
ما پیغام داده د افغانستان اولس خلکو ته چې ووټ داسې کس ته ورکړي چې هغه د وطن غم ورسره وي او د ملت غم ورسره وي او خپل د وطن دپاره خدمت وکړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه مطالب زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی او آر جی. دغه راز د انتخاباتو په ارتباط په ځانګړي ځای کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو سره مرکې هم اوریدلی شئ. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په پوهنتونونو کې د تحصیل د کیفیت د لوړولو په مقصد په سلګونو استادان او محصلین بهرنیو هیوادونو ته لیږلي دي چې یو شمېر یې د لوړو زده کړو د ترسره کولو وروسته هیواد ته راستانه شوي دي. دوی وایي له 1000 څخه زیات محصلین به د روان کال د سنبولې په میاشت کې څو بهرنیو هیوادونو ته ولیږي. خو ځینې محصلین بیا وایي چې هیله ده چې د بورسونو په امتحان کې عدالت په بشپړه توګه په پام کې ونیول شي. تفصیل له کابل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو د کیفیت د خوالي لپاره دوی توانیدلې دي چې په وروستیو درې کلونو کې د 10% استادانو د تحصیل درجه له لیسانس نه ماسترۍ او یا دکتورا ته پورته کړي. د دې وزارت د خبرونو رئیس او ویان استاد محمد عظیم نوربخش د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په سلګونو لیسانس استادان د بورسونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته لیږلي دي چې د ځینو تحصیلات پای ته رسیدلی او اوسمهال د هیواد په پوهنتونونو کې د تحصیل په لوړو معیارونو محصلینو ته په تدریس بوخت دي. خاغلی نوربخش وویل
تیر کال مونږه 1542 استادان بهر ته تللي وو چې هغوی کوته مدت کې هم دراز مدت کې کولی شول چې خپل هیواد ته بیرته راسي او دغه تلل او راتلل طبعا په آموزشي سیستم باندې تاثیر لري. په دې اساس ویلی شو چې اوس هم ډیری زموږ استادان په بهرني هیوادونو کې هلته مصروف دي. مونږ پروس کال 80% لیسانس مونږ درلودلو اوس دغه شمېره 50% ته رسېدلې چې مونږ تر راتلونکو کلونو پورې دغه فیصدی هم ټیټه شي.
خاغلی نوربخش د محصلینو په حق لوبل همدا اوس د هیواد د پوهنتونونو سباندې 3500 محصلین د نړۍ په دوه وې پوهنتونونو کې د لیسانس او ماسترۍ د ترلاسه کولو لپاره په تحصیل بوخت دي. د هم وویل د هیواد د پوهنتونونو کابو زرتنه نور محصلین چې امتحان ترې اخیستل شوی د روان کال د سنبلې په میاشت کې به د هندوستان، بنگلادیش او ترکیې پوهنتونونو ته ولېږل شي. د زیاته کړه د لوړو زده کړو د کیفیت د خوالی لپاره به بهرنیو پوهنتونونو ته د افغان استادانو او محصلینو د لیږلو لړۍ همداسې جاری ووسی. خو ځینې محصلین وایي که د بورسونو په امتحانونو کې عدالت په پام کې ونیول شي، د هیڅ یوه محصل حق به هم تر پښو لاندې نه شي. د کابل پوهنتون یو محصل بخت جهان وویل،
څوک چې واسطه لري کنه هغه سبتنام هر څه ورته خپله کېږي، یو او بل سبتنام چې وشي هغې نه بعد هماغه کسان ونیول کېږي. څوک چې واسطه نه لري هغو ته سبتنام نه ورکول کېږي. څوک چې قابل دی هغه ډېر له خواشینۍ نه کورو کې نازي، نه غواړي سبتنام وکړي. امتحان خو ډېره لرې خبره ده.
پیشنهاد دې شي
باید چې د دې مخنیوی وشي، واسطې بند شي. څوک چې لیاقت لري هغه کامیاب شي، او څوک چې نه لري هغه باید په کورو کې کښېني.
د دې وزارت مسؤلین وایي چې بورسونو ته امتحانونه په پرمختللو وسایلو اخیستل کېږي. دا وزارت دا هم وایي اوس مهال په هیواد کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو شمیر کابو 30 ته رسیږي چې 22 پکې دولتي دي. په دې هکله د چارو کارپوهان وایي چې اوس هم د ډېرو پوهنتونونو د تدریس اصول په زړو معیارونو پر مخ ځي، او په ډېرو پوهنځیو کې ضروري تخنیکي وسایل او لابراتوارونه نشته چې دې مسلې د تحصیل پر کیفیت اثر پرېستی دی.
اته نیمې بجې شوې. اسمت څاروان ته ور ورکوو چې یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه راواوروي.
راپورونه وایي چې نړیوالو ځواکونو له تېرې شپې راهیسې په هلمند کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. ناټو وایي چې پرون د افغانستان په جنوب کې یوې چاودنې د دوی دوه سرتیري وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د هرات پولیس وایي چې په دې ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام پر کاروان د وسلوالو طالبانو په حمله کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی او درې ټپیان دي. د ایران د مخالفانو مشر میر حسین موسوی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د جون د 12 نیټې د جمهوري ریاست انتخابات مشروعیت نه لري. او امریکایي مجلې نیوزویک یو وار بیا له ایران وغوښتل چې د دې مجلې خبریال ژر تر ژره خوشي کړي.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل وایي که څه هم د افغانستان اوسنی وضعیت ډېر سخت دی، خو د دې وضعیت د ښه کېدو لپاره کافي امکانات شته، او دی ډاډه دی چې په دې وضعیت کې به بدلون راشي، خو یو څه وخت اړتیا ده. مکریستل ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې ټکي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان د خلکو امنیت د کار په لومړیتوبونو کې دی، او په دې هېواد کې په پوځي ستراتیژۍ کې د دې لپاره بدلون راولي څو ملکي خلکو ته د تلفاتو مخنیوی وکړي او د افغانانو ملاتړ ترلاسه کړي. دا د مخکنۍ وعدې سره سم د ښاغلي مکریستل سره د ازادي راډیو ځانګړې کې اوریدو تاسو پام راګرځو.
په افغانستان کې د ناتو او د ائتلافي ځواکونو قومندان جنرال مکریستل رب شو د انتخاباتو د امنیت موضوع ده. په داسې حال کې چې همدا اوس د هیواد په یو شمېر سیمو کې ګواښونه موجود دي، بهرني ځواکونه د انتخاباتو په امنیت کې څه ډول مرسته کولی شي؟
Absolutely. Well, we all know that the security is very important because it's got to be a free and fair election.
موږ ټول په هیرو چې دا ډیره مهمه ده، او دا ځکه چې راتلونکي انتخابات باید آزاد او عادلانه وي، او هر افغان چې د رای ورکولو پریکړه کوي باید د دې کار لپاره ازادي او امنیت ولري. د هیواد په ځینې سیمو کې به ستونزې موجودې وي. دا انتخابات د افغانانو لخوا پر مخ بیول کیږي، او د هغو د امنیت اصلي مسولیت د افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه دی. خو ایصاف به ضروري ملاتړ وکړي، د بیلګې په توګه لوجستیک. د هیواد بیلابیل سیمو ته د افغان ځواکونو په رسولو کې او د ارتباطاتو په برخه کې به مرسته وکړي، او په ټولو هغو مواردو کې به مرسته کوي چې موږ د عملیاتو پر مهال کوو، او هغوی ته د دې وړتیا ورکړو چې د انتخابات
د هیواد شاوخوا یولس ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي.
Because
ز درتلونکو عملیات په اړه خبرې نسم کولای، ممکن دا ځینې خلک له خطر سره مخ کړي. خو زه به دا وایم چې کله تاسو فکر کوئ چې طالبان یو ولسوالۍ په واک لري او خلک نه پرېږدي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، دا د دوی ماهیت شي چې دوی افغانانو ته د دې حق لور کول ډاریږي چې د ځان راتلونکو انتخاب کړي. نو زه فکر کوم که خلک غواړي چې په دې اړه پوسی، نو دوی دې فکر وکړي چې دا پاتون د څه لپاره دی.
دلته یو بل اندېښنه هم د زرو کاندیدانو او خلکو ترمنځ موجوده ده. دوی وایي ممکن نړیوال ځواکونه د انتخاباتو په پروسه کې مداخله وکړي، او د انتخاباتو نتایج د یو کاندید په ګټه واړوي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
Well, one of the reasons I've understood that
ډېر ښه، زه پوهېږم چې ممکن له ځینې کسانو سره دا اندېښنه وي، خو زه غواړم ووایم چې دا په بشپړه توګه ناسمه ده. په حقیقت کې دا د هغو خلکو کار دی چې یا خو بې خبره دي، او یا هم هڅه کوي خلک په غلطه لاره بوزي. ائتلافي ځواکونه د دې لپاره دلته دي چې له افغان دولت سره مرسته وکړي چې د انتخاباتو په څیر تیزونه پر مخ بوزي، او په افغانانو کې دا وړتیا پیدا کړي چې خپل راتلونکی وټاکي. په حقیقت کې موږ نه غواړو د دوی د راتلونکي په ټاکلو کې ښکېل سو، او موږ به دوی ته دا موقع ورکړو.
مننه جنرال. اوس په افغانستان کې د نوې ستراتیژي موضوع ته راشو. په افغانستان کې اکثره پوځي کتونکو په دې باور دی چې یو چریکي جنگ تر هغه نشي ګټلی کېدلی چې دو مسلو ته پام ونه شي. یو دا چې د دوی اقبالاتي لارې په بشپړه توګه بندې شي، او بل دا چې دوی له خلکو جلا کړی شي او خلک د هغوی پر ضد وهڅول شي. نو آیا دا تکتیکونه به ستاسو په نوې ستراتیژۍ کې شامل وي او څنګه؟
هو،
موږ په پام کې لرو. ډېر خوښ یم چې تاسو د پاسون پر ضد د ستراتیژۍ په اړه معلومات لري. موږ به هڅه وکړو چې افغانستان ته له بهره د هر هغه څیز د راتګ مخنیوی وکړو چې دلته له پاسون سره مرسته کوي. زما مقصد پیسې، وسلې، جنګیالي او هر هغه شی ده چې له دوی سره مرسته کوي. د حقیقت ماته زیات زړه راکړي چې په پاکستان کې زموږ متحدینو په خپل هیواد کې د روان پاسون په وړاندې سخت اقدامات پیل کړي دي. نو زه فکر کوم چې په دواړو هیوادونو کې روانې هڅې د یو بل بشپړونکي دي. بله برخه یې هم ډېره مهمه ده، ځکه یو شی چې چریکان او یا پاسون کوونکي ورته اړتیا لري هغه خلکو ته لاسرسی دی. دوی اړتیا لري چې خلک کنټرول کړي او له هغوی څه ترلاسه کړي، او دوی اړتیا لري چې خلک اړ باسي څو د دوی مفکورې تعقیب کړي. زموږ اراده دا ده چې د خلکو په منځ کې له ننوتلو سره خلک له دوی نه وژغورو. هغه پالیسي چې موږ غواړو پلي کړو تنظیم، تصفیه، ساتنه او جوړونه نمیږي. وروسته له هغې چې موږ سیمې له وسلوالو پاکې کړي، موږ به دغه سیمې د افغان او امریکایي ځواکونو په وسیله وساتو. له دې وروسته به موږ پراختیایي پروژې پیل کړو، او دا به خلکو ته د ملکیت احساس ورکړي. که دوی داسې څه ولري چې دوی ورته اړتیا لري، لکه د عوایدو د ترلاسه کولو لپاره وړتیا، کرنه او صنعت، نو په دې صورت کې له حکومت نه د دوی ملاتړ زیاتیږي، ځکه دا د دوی لاره ده. او موږ به نور هغه څیزونه هم دوی ته برابر کړو چې حکومت یې برابروي، لکه د قانون حاکمیت او عادل حکومت.
مننه. ستاسو په نوې ستراتیژۍ کې افغان ځواکونو ته څومره رول په پام کې نیول شوی ده؟
They will do absolutely everything they can. In fact, I will tell you now that
دوی به هر هغه څه وکړي چې کولی سي. افغان ملي اردو په ښه حالت کې وده کوي، خو همره چټک نه چې موږ یې غواړو. ما چې د اوریدلو د سفر پر مهال په هر ځای کې لوالیانو او یا هم د ائتلافي ځواکونو له قمندانانو سره خبرې وکړې، او هغوی ته مې وویل چې څه مرسته کولی سو. دوی وویل چې موږ ته د ملي اردو نور ځواکونه راکړي. نو په هر مورد کې د افغانستان ملي اردو د جنگ په ډګر کې په یو ارزښتناک بنسټ بدل شوی دی. دوی به هر هغه څه کوي چې کولی سي، او موږ باید دې ته پام وکړو چې هغوی زیات تر فشار لاندې رانولو. او همدا ډول افغان ملي پولیس، خو د پولیسو د ودې لپاره باید موږ زیات څه وکړو، او د هغوی د روزنې لپاره نور روزین کراولو، څو له هغوی سره کار وکړي او هغوی ښه سمبال
کړو.
تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به څومره ځواکونه ته اړتیا وي؟
Right now we are authorized to grow the Afghan National Army.
د اوس لپاره موږ دا واک راکړل سوی دی چې د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو شمیر 1,400,000 کسانو ته ورسوو، او موږ په دې برخه کې کار کوو. او زه فکر کوم چې د پولیس لپاره 6,900 کسان منظور شوی دي. دا دواړه شمیرې لا هم کم دي. موږ سپارښتنې کوو چې دا شمیر تر کافي حده لوړ کړای شي، خو تر اوسه پورې موږ نهایي شمیره نه ده ټاکلې. موږ پوهیږو چې افغانستان یو ستر هیواد دی، او دا د خپل خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ملي اردو او پولیسو کافي شمیرې ته اړتیا لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې په سلګونو ملکي ماهرین افغانستان ته استول شوي دي. تاسو ویلی شئ چې د دوی ماموریت به
څه وي؟
ځینې خلک دې ته د ملکیانو زیاتول وایي. دا هغه څه دي چې په ترس کې د پام وړ شمېر ماهر ملکیان چې ممکن د قانون د حاکمیت، کرنې، د سیمه ییز حکومتدارۍ په برخه کې ښه روزل سوي وي راستول کیږي. دوی به په کابل کې په ملي کچه، او بیا به په ولایتونو کې د ولایتونو په کچه په ګډه همکاري وکړي، او دوی به د ولسوالۍ په کچه هم لاړ سي. نو په یوه سیمه کې د دې پر ځای چې یوازې امنیتي ځواکونه ولرو چې امنیت ټینګ کړي، موږ به له ملکي برخو سره هم کار وکړو، او دا همکاري به د حکومت په هره کچه کې وي. زه فکر کوم هغه ستراتیژي چې یوازې په پوځي اړخ ولاړه وي اغېزناکه نه شي ثابتېدلی.
که په افغانستان کې د امریکا او نړیوالې ټولنې تیر اووه کلن پوځي حضور ته وکتل شي، نو افغانان له دوی څخه مایوس شوي دي، او وایي چې لا هم د دوی په هیواد کې امنیت نه دی راغلی. ستاسو تبصره په دې اړه څه ده؟
Well, to the Afghan people, it has been much more than 7 years.
افغانانو لتیرو وو کلونه نه، بلکې لتیرو ډیر شکلونه څخه د زیات مودې لپاره په جنگ کې دي. کپنړی کې څوک د دې مستحق وي چې په سولې کې ژوند وکړي، نو هغه افغانان دي. دوی د دې لپاره و جنگي دل چې خپل هیواد کې سولې ټینګ کړي، او دوی د دې لپاره و جنگي دل چې د خپل هیواد خپلواکي وګټي. او زه د زړه لو کومې داستایم، او اوس پس له وو کلونه ز فکر کوم چې په دې وو کلونه کې موږ ممکن کافي منابع نه درلودل څو سولې ټینګ ټینګ کړو. د افغان امنیتي ځواکونو د ورتیا د زیاتولو په څیر ځینې کارونه چې له امنیت سره تړاو لري وخت اړتیا لري. موږ اوس د دې ورتیا لرو چې د روان پاڅون ماهیت معلوم کړو چې په حقیقت کې دا په افغانانو حمله ده. موږ د دې وړتیا هم لرو چې بیلابیل مفکورې یو ځای کړو او افغانانو ته د امنیت د ټینګولو تر څنګ د حکومت پراختیایي اړخ ته هم وده ورکړو. دا په زړه پورې ده. زه له 2002 میلادي کال راپدې خوا هر کال افغانستان ته راغلی یم او د یو وخت لپاره پاتې سوی یم او وضع مې څارلې ده. زه په دې هم پوهیږم چې زیات شمیر ائتلافي ځواکونه غواړي چې دلته پاتې سي، ځکه موږ اوس په دې باور لرو چې له افغانانو سره په ګډه موږ کولی سو دغه کار وکړو. دا یوازې یو جنگ نه دی، دا اوس هغه څه دی چې زیات خلک یې ژوبل کړي او ټول غواړي هغه ودروي.
په افغانستان کې خلک دا هم وایي چې په تېرو اوو کلونو کې نړیواله ټولنه زیات تمرکز په پوځي حل لاره کړی دی. تاسو د خپلې پوځي تجربې په پام کې ساتلو سره څه ویل غواړئ چې آیا د افغانستان ستونزې پوځي حل لاره لري؟
It has a military component.
نه، پوځي حل لار د افغانستان د ستونزې د حل یو برخه ده. خورشتنی حل یو داسې حکومت جوړول دي چې خلک خوندي کړی سي، هغوی ته داسې شرایط برابر کړي چې هغوی پکې ژوند او کار وکړي سي، د قانون ساتنه وکړي او خپل کاروبار ته وده ورکړي. دا رښتینی حل دی. هغه څه چې موږ په نږدې راتلونکي کې ورته اړتیا لرو هغه یو پوځي ځواک دی چې امنیت برابر کړي.
Military to help provide security to allow that.
پته برخه کې ستاسو رول څه وی؟
My role is to partner with all of these.
زما رول دا دی چې زه له دې ټولو ملکی برخه سره په ګډه کار وکړم ترڅو امنیت ټینګ کړو. او زما بل رول به دا وی چې خپل ځواکونه ته دا ورزده کړم چې څنګه کولای سي هم له افغانانو او هم له ملکیانو سره ښه همکاران ووسی.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو له عمومي قومندان جنرال استنلی مکریستل سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه مو واورېده. او اوس هم ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام ورده.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو مینوالو السلام علیکم. بیا هم د ورکو شو عزیزانو د پروګرام ور را ورسید. دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلی دي او د تاسو دغه پیغامونه دومره زیادي چې ټول نسو کوي په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. نو ګرانو دوستانو، تاسو په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته وق پاتې شئ. هلته به ټول هغه پیغامونه واوري په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. همداراز د تاسو لیکونه او ایمیلونه هم مونږ ته رسیدلی دي چې د همدغه پروګرام په ترڅ کې به یې واوري. او د یادونه ورده چې په دې ورځو کې تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د مونږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دا دی www.azadiradio.com. په دغه پاڼه کې تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونه، راپورونه، خبرونه په څلورو ساعتو کې واورئ او وګورئ. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 45 15. ګرانو اوریدونکو، وسوار ورسید هغو لیکونو او ایمیلونو ته چې ازادي رادیو ته را رسیدلی دي. او په دغو لیکونو او ایمیلونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي. په دې پروګرام کې یو لیک او یو ایمیل لرو. دغه لیک او ایمیل به تاسو ته د مونږ همکار رضوان مراد ولولي.
زه ګلاجان د محمد اجان سوید کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د تیزین خاص کلی اوسیدونکو يم چې اوس فلن د پاکستان د هریپور پکم کې د مهاجرت شپې اورځ سبا کوم. زما که شرور نیم جان چې د تیرو دریو کلونو را پدې خوا د کور د مزدوري کول لپاره پاکستان پنجاب ته تللو، مګر د هغه څخه ورسته مونږ د په حق له هیڅ معلومات نه لرو. څوک چې هغه ایران ته تللی او چاره تویل چې هغه په کابل کې لیدل شوی، نو هر څوک چې د نیم جان په حق له معلومات لري او یاده په خپل د اعلان اوري، هیله کوو چې دوی دې زموږ سره په لاندې تلیفون شمیره تماس ونیسي. 03 02 3 شپږ 03 1 8 5.
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اوري.
زره هی مولاده بغلان ولایت د مرکز پلی خمری د باغ شمال نه دا برخنالیک یا ایمیل تاسو ته لیکم چې زما ورور عجب ګل د علم ګل زوی چلتیرو لسو ورځې را پدې خاله کور د هرات ولایت په طرف تلو او تر اوسه په حق معلومات نه لرو. کچیر ته خپل عجب ګل زما دا پیغام اوري او یا ملګری دا پیغام اوري نو مهرباني دی وکړي په دې ټلیفون شمیره د تماس ونیسي 0999 درویشت شپږ اتیا نوي.
له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګاست. یو اوریدونکو موږ ته خپل پیغام پریښی دا ویلی دی چې هغه شخص چې د اسمت الله پاک لای ازادي رادیو ته تلیفون کړی وو او خپل د تلیفون شمیره یې پریښی و او ویلی و چې اسمت الله خان له دوی سره ده. موږ څو واره هڅه وکړه چې له سره په تلیفون کې تماس پیدا کړو خو تر اوسه بریالي نه شو. دغه ورور خپل پیغام موږ ته پریښی دی. راځي چې دغه ګران ورور پیغام واورو، ورپسې به بیا هغه پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکي ازادي راډیو ته رالیږلی وو او د اسمت الله خان په اکله پکې معلومات دي. اول به د دغه ورور پیغام واورو کوم چې اسمت الله خان لټوي.
الو، سلام علیکم. زیدت الله غږیږم کاپیسا د ولایت تاګاود ولسوالۍ میرخیل کلی اوسیدونکی. زما پلار اسمت الله نومیږي. سبای ما دغه اعلان په خپله واورېده چې دغه سړی بلوچستان نه زنګ وهلی و چې دغه اسمت الله نامه موږ سره دی. نو دغه ورور ماته کولی شي د خپل شماره اعلان کړي یا دغه زما شماره باندې ماته زنګ ووهي. خو دا زموږ دومه دپاره ده چې زه دا زنګ وهم د اسمت الله نامه دلته ماته معلومات شته دی. نو دغه ورور کولی شي ماته په دغه شماره زنګ ووهي. صفر و اته اته پنځه صفر درې شپږ درې اته شماره ریبیا تکراروم. صفر و اته اته پنځه صفر درې شپږ درې اته. وسلام. دغه سړی ما ته ډېر زنګ دی. تشکر. خیر.
او دا هم هغه پیغام کوم چې یو اوریدونکو ازادي راډیو تر لیږلی دی او ویلی و چې د اسمت الله خان په اکله معلومات لري. پیغام به په ګډه سره واورو.
د راډیو ټول ازادي کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. هغه زه اخندزاده د پاکستان صوبه بلوچستان څخه د ټلیفون پر کرښه یم. هغه د اسمت نامې اعلان چې ما خپور کړی و بیا هم دوم دا دوم ځل دپاره بیا دا اعلان خپروم. هغه د اسمت ورور نن سهار پر یو تاریخ د شپږمې میاشتې زموږ سره د سهار پر 9 بجې د ټلیفون باندې رابطه ونیوله. نو سبا را روان دي. که چیرې د ازادۍ راډیو د هغو سره مرکه کول غواړي سبا مازدیګر دې تر 4 بجو زموږ سره دغه لمبر باندې چې اوس پر سب پاتېونکي ماشین کې زه پر دغه لمبر غږیږم. زموږ سره دې په تماس کې شي. نورونه بار رسیږي. اسمت ورته ویلوم. وسلام. ډېر مننه. تشکر.
د ازادي راډیو څخه تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام اورئ. اوس تاسو یو پیغام لرو چې له ایران موږ ته رارسېدلی دی. دی وایي چې 15 کاله له کوره بې ترکه دی. راځئ چې د دغه ګران ورور پیغام واورو.
زه نبجان یم د فاریاب د ولایت د غیسان د ولسوالۍ. زه 15 کاله چې ورکه بې ترکه یم. په ایران کې اوسېږم. تاسو کولی شئ چې په دا لمبر بیا ماته تماس ونیسئ. 0906 4 4 4 4.
اوس وار ور رسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل عزیزان په وار وار لټوئ. خو ډیر کله تاسو له موږ څخه هیله کوئ چې دغه پیغامونه بیا هم تاسو ته نشر کړو. نو راځئ چې دغه پیغامونه چې وار وار موږ له ازادي راډیو نه خبره کړې دي یا ور بیا هم خبره کړو. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالله میدونی ژوند د فراد ولایت یم. د کلیستان د ولسوالۍ یم. د ایران د کلي یم. زما ورور چې دربسنمېږي هغه مری اوس شنی یو شپه به رسېدلی دي. هر مسلمان چې زده مبارک معلومات لري په دغه شمېرې ټلیفون 0 اویا 9 اویا 2 5 5 5 د ازادي راډیو ته ټلیفون کوي چې موږ ډېر پریشان یو. السلام علیکم.
زه ګلمار سلطان خیل د جسروت خان زوی
پاکستان سے خبر ہے کما نما اور گل محمد نمی گی مشہور پہ مخادہ دا تن کال کی گی تو معلومات مختلف کی گی دا اعلان کرا بخبل آوری اور یہ دمر گری انڈی والا آوری تو بری لمبر جرا سر تما سنی جی سپر سپر دو نوی در سپر یو پنز پنزوس در نوی پنز سوا نویا لمبر در تبیام تکرار ہوں ماں سپر در سپر یو پنز پنز ن در پنزو او نہ تو دی لمبر ذرا سر تما سنی سی و سلام
آزادی ریڈیو ته ټلیفون وکړی لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي ګرانو دوستانو تاسو آزادی ریڈیو اورئ د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست اوس ور ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی خپل تلیفوني پیغامونه مو پرېښي دي خو د تلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي اول به د دوغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه واورو زه به پس له هر پیغامه د دوغو محترمو دوستانو د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم
عبد الرحمن شهیدزاده لومړی د آزادی رادیو کارکونکو او خبری نگاران ته السلام علیکم وایم او زما عرض ده د زمر یو خلک چې ډیر وخت راهیسته له دوه کلو راهیسته د نعمت الله پرنامه باندې له خپل کور څخه هیڅ تللی ده او اوس دا مهال پته نه لګیږي که دوی خپل زما اواز اوري یا یې بل څوک اوري باید په دوه تلیفون باندې موږ ته زنګ ووهي او له موږ سره خپله اړیکه ټینګه کړي او د ځان په اړه باندې معلومات راکړي دا د محمد خان زوی دی السلام علیکم
که تاسو د دغه ګران ورور په اړه معلومات لرئ کولی شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ 00925031003333 د تلیفون شمېره یو ربیا وایم 00923015001003333
میدان وردگ شخص بارہ کے معلومات یاد اخبل پیغام اوری دو تلیفون شمارہ باندھے دے جمع سر تماس لکھی
تاسو کولای شئ چې د غران اوریدونکو ته په دې تلیفون زنګ ووهئ 00939332301 د تلیفون شمیره یې وره بیا وایم 00939332301
تاسو د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام له آزادی رادیو څخه اورئ
تاسو آزادی رادیو اورئ په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګست محترم دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومه کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي نو دا هم پیغامونه او دا هم تاسو
نعمت الله د محمد خان زوی د زابل ولایت د خاک ابوان ولسوالۍ اوسیدونکی ده د دوغه په اړه باندې که څوک معلومات لري یا د خپل دغه زما خبرې اوري باید سی په 0315 3 8 3 8 پر دې باندې موږ څه زنګ ووهي زه خپل عبدالرحمن شهیدزاده د زابل ولایت د خاک ابوان ولسوالۍ د هواري منطقې د خاکونی د کلي اوسیدونکی یم زه عبدالرحمن شهیدزاده د زابل ولایت د خاک ابوان ولسوالۍ د سربند منطقې د خاکونی د کلي اوسیدونکی یم لومړی زه ستاسو د دې پروګرام چلوونکو او نور د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم پس زموږ یو ماشوم چې د پاکستان په کویټا ښار کې په یوه مدرسه کې حفظ کولو د خاک ابوان ولسوالۍ اوسیدونکی ده د حکمت الله خان صاحب زوی ده حتی قلعه نومیږي د څلورو میاشتو راهیسه له خپلې مدرسې له درکه ده نو اوس که دی خپله یا بل کوم څوک چې دی ورسره
آواز
ننوي یو په دغه ټلیفون دی موږ ته زنګ ووهي مننه.
الو السلام علیکم، زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوی د ولسوالۍ د ملکلین اوسېدونکی یم. زما دا کار دی چې د دعوت په نامه ده، اووه کال کېږي چې د کوره څخه نادرخه سوی ده. که چا ته یې پته معلوم وي یا دا اعلان دی په خپله اوري، په مکر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یا د زموږ سره د ټلیفون پر دې شماره تماس ونیسي: 0-9-19-99-0-6-4-6-4. زموږ د ټلیفون دوهمه شمېره ده: 0-9-19-8-4-14-9.
زما نوم عزیز الله ده، د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام کوم. بعد سلامه چې زما یو ورور دی امان الله په نامه ده، 15 کاله مخکې ایران ته تللی و. تر اوسه پورې د معلومات موږ ته نشته. د وتخیلو د الوخیلو د کلي اوسېدونکی د دواجان زوی، که چېرته چاته معلومات یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي: 0-9-98-83-35. بیا شماره تکراروم: 0-9-98-83-35.
الو زنظر محمد بچین از خبره کوم. امان الله دارو وکل والا شاگرد ورکړی د اسادی تکلیف لري. چا ته کته په ساته د ټلیفون دی موږ ته ټلیفون وکړي: 0-3-12-9-2-5. سلام علیکم.
الو السلام علیکم، زما حیدین د فراد ولایت د بکوال ولسوالۍ د برغنی د کلي کې خبره کوم. زما یو ورور په نام عمرالدین د محمد رسول زوی ده، 10 کاله کېږي ورک دی، مخکې درک نه دی معلوم. که زما غږ یادی اوري یا بل څوک درک لري، ما ته دې په دغه ماره ټلیفون وکړي: 0-1-0-1-24-44.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او ورکو عزیزانو ته سلامونه وایم. تاسو سلام، زموږ یو دوست محمد نسین د کندهار اوسېدونکی دی چې اووه میاشتې کېږي د کندهار څخه ایران او تهران ښار ته تللی دی. نو دا اووه میاشتې کېږي، تقریبا 6 ورځې کېږي چې دی خپل کور سره په تماس کې نه دی. نو که دی زموږ غږ اوري، زه د کینیم یم، د دې اخري یم. نو که دی زموږ غږ اوري په دغه ټلیفون تماس ونیسي، که یا چاته معلومات وي د محمد نسین په اړه نو په دغه شمېره کې تماس ونیسي: 0-9-15-85-0-4. یا بل شمېره: 0-9-0-9-2-5-2-8. وسلام، ستاسو د توجه څخه مننه.
زه طه محمد د غزنی د ولایت د ګیرو د ولسوالۍ ما یو وراره ده چې حیات محمد نومېږي، د فضل محمد زوی ده. دا 4 کاله کېږي له کوره نادرکه ده. که دا اعلان دی په خپله اړه یا د په اړه نور څوک معلومات لري، په دې شمېره ټلیفون دې موږ ته زنګ ووهي. ټلیفون شمېره ده: 0-3-0-2-3-0-5-2-5-9-3. یاره بیا تکراروم: 0-3-0-2-3-0-5-2-5-9-3.
زه سرور افغان له پاکستان صوبه بلوچستان څخه خبره کوم. ما یو ورور ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده، په قوم ترکی ده، کور یې په ضلع لور لایی کې ده. دا 9 کاله کېږي چې له کوره زه ورک ده، تللی کراچی له ده، هېڅ احوال یې هم نشته. زما د ټلیفون نمبر دی: 0-3-0-2-3-4-1-5-5-5-1. د ټلیفون نمبر یې دی واوري: 0-3-0-2-3-4-1-5-5-5-1.
عبدالله عبید د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. ما یو ورور دی ورک دی چې په نوم یې ملا جمعګل دی، نادرکه سوی کې. هر چا ته دغه پاک له معلومات یا پاته ستا، نو په دغه نمبر دې تماس ونیسي: 0-1-18-15-15-18. دا ورور ملا ضیاء الحق چې ورته منتظر دی.
زموږ یو خپلوان ده د نور الله په نامه باندې چې د نیاز محمد زوی ده، د حمید الدین مسی ده، د خلیل کلا د کلي ده، د نوبهار د ولسوالۍ ده. دولس ورځې کېږي چې د شاجوی په منطقه کې ورک شوی ده. عمر یې یولس کاله ده، په ژبه ګونګی ده. که هر چا ته د نوموی په هکله معلومات وي نو مهرباني دې وکړي پر دغه نمبر دې موږ ته اطلاع پرېږدي. 0 8 4 5 4 4.
ګرانو دوستانو، د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. تر بل پروګرامه پورې تاسو په لوی خدای سپارم. روغ جوړ خوښ.